سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست ویم پایل به په خبرونو باندې وکړو. ایران نن دوه افغان وګړي اعدام کړل. فارس او اسنا خبری آژانسونو ویلي چې محمد رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالی چې په اکتوبر میاشت کې د شاچراغ په نوم د شیعهګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو، نن سهار په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شوي دي. پر شاچراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او تر 30 زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. د ایران په یو بل خبر کې اوري چې د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله شوې ده. د ایران دولتي آژانس ایرنا خبر ورکړی چې نامعلومو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو نن په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې چې پکې دوه پولیس وژل شوي دي. ایرنا آژانس همدارنګه د سرچینو په حواله ویلي چې په څلور واړه بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوي دي. سرچینو زیاته کړې د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زایدان کې د حمله کوونکو له ډلې دوه وی خپل منفجره واسکټونه چولی دي. د دې حملې مسؤلیت سم دلاسه چا نه دی منلی. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګزارن زد واکسین پیل شو. په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن په دغه واکسین کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 لکه ماشومان واکسینېږي. په څلورو ختیځو ولایتونو کې داسې وخت د پولیو واکسین پیل شوی دی چې په روان میلادي کال کې په ننګرهار کې د پولیو 4 مثبتې پیښې راپور شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیره جانت ایلن وایي د نړۍ دوه لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه امریکا او چین باید د اقلیمي بدلون د موجوده ګواښ په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. میرمن یلن نن شنبه د چین له حکومتي چارواکو او د اقلیم له متخصصانو سره په خبرو کې دغه څرګندونې کړي. بیجینګ ته د سفر پر مهال د امریکا د خزانې وزیر ویلي د امریکا او چین ترمنځ د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره پخوانۍ همکاري ځینې پرمختګونه درلودل چې یوه بیلګه د پاریس د 2015 کال تړون وو. او د سوریې یو 90 کلن کډوال ریان شبل د جمعې په مازیګر د جرمني د اوستل شایم د خاروال په توګه رسمن لوړه وکړه. شبل اته کاله مخکې له سوریې جرمني ته کډوال شوی وو چې د 2023 کال په اپریل کې د سوابي ټولنې د 2500 ځایي اوسیدونکو لخوا د نوي خاروال په توګه په څه باندې 55% اکثریت رایو وټاکل شو. د ځوانو خاروالانو شبکې ویلي د دوی نه په یادېږي چې تر دې مخکې د کوم کډوال په 2015 کال کې جرمني ته راغلی وي او بیا د جرمني د یوې خاروالۍ خاروال ټاکل شوی وي. کسانو دا تاریخی پیښه بللې ده. خبرونه موارد کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوره بشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو.
بند بلیږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه اته لکه 15000 او 6900 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو څخه کم وي.
د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درسره لرو چې له نشئی توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوی دی.
دا ډېر ګټوري دي. دا هر ځوان له نشئی توکو څخه مننه کوي او بل خیست دا لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبي وکړي.
د اړه بام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونو وروستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات درې بستره صحي مرکز چې لاونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډله ییزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبری آژانس ته نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او 4 حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیعهګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری ایجنسیونو ویلی محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام هزار کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. خو ایراني چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلهیزه حمله سوې چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلهیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ د پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی و. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 50 کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې، نن د ننګرهار په ګډون په دریو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډیر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې خبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 400,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ضد واکسین کمپاین داسې محل پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټیکوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي دي.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزند ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم فضیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزند د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څخه مو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غزیدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
وربشو بامیانو تالته په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 70,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سر و نزدیک او مال است دیگه خو این مدن کار و بار نداره و نمو که گوره خمشن دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقلی محمد در بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رز و رهی سی پا دی ولسوالی که در بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل دو دوی غواگانی تبلری او بیشتیاوی دو دوی پا بدن که دستیدانی رخی جی چه دو دوی دمرین لامل گرزی.
یو فرد دمی تگاوی از ما تقریبا یک شش گاو کشته دیگه گوام فیلن مریضه ما میگاو خود.
زمین پا کلی که دغی ناروغی لشپگو چه خزیتی غواگانی وجلی دی. نور غواگانی هم ناروغه شویدی. زما غواگانی هم ناروغه شویدی. تونزا پا شری غواگانو که در کمری شی خلگو تا با دیدی ستونزی را ولاری کلی. حق غواگانی چه واکسین شویدی هم مری. زما غوا هم واکسین شویده. خمره شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد. به خاطر که من اینقدر خود واکسین کرده بودم واکسین قطعی گرفت کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي. ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او ښه نه شول دې ته اړ شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداري رئیس ملا ګلاب الدین زبیولا ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نه شي. افشار وویل چې دوی د بیزو د تڼاکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا FAO په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لږ چې 2002 واکسین باید تطبیق وکړم و تا نو زافتاده
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې 2400 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است واکسین نرو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین اغا دانشوی دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالېږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانش وایي چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څه هم په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبرېدونکې میل آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکی پاتې شوی و. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلار و د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړې. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونې د راپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسیده او ټاکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې لخپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی و او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 12 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډېری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د میدان وردګ ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسؤلین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وایي غواړي د ورزش للارې ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. فواد الخیل او فرید احمدی او احمد الله ممیمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا ډېر ګټوري دي، دا هر ځوان له نشئی توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لډو منګه چې خپله لوبې وکړی سي، دا پرمخ تللی سي، د نشئی توکو بچېدای سي. پیغام مې ځوانانو ته دغه ده چې هر سړی باید له نشئی توکو ځان وساتي، او څوک چې په نشئی توکو روک دي دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بد عملونه، شایسته عملونه لاس واخلي، مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړي.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اچو، خاصتا د نشئی توکو په ضد باندې دي، چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي، په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نشته که دوی داسې ووایي، کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو، یا کوم هغه لاسرسی نه لرو، ورته هر چېرته کولی سي، په کلیو په بانډو کې کولی سي. او موږ همیشه کوشش کړی، تورنمنټونه مو جوړ کړي دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي، تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمالا ولی ولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشئی توکونه کغاړي او سړی ځان وزګوري، نو کولای شي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي له خراب کارونه، له بېجا کې ناستونه، په دې شانو نه لاس واخلي. بیا کولای شي چې عمل او خراب کارونه لاس واخلي، ځان لري وساتي.
پیغام ده چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی اخته دي هغه پریدي. هر سپورت چې وي، که والیبال وي، که کرکټ وي، که فوټبال وي، که کومه رزمی لوبه وي، هغو دپاره د ثبتنامو کې هغو کې د ځانونه شامل کړي چې دغه کوم مرض کوم آفت باندې دوی اخته دي، چې آینده کې له دوی نه دوی بېغمه شي. د دوی دپاره خو زیاته تشویقي جنبه لري. دوی که چېرته داسې بېځایه ګرځي او داسې بېځایه خلکو سره رفت آمد لري، نو د دوی هڅونه دغه ده، دغه لوبې چې ګوري دوی هم غواړي چې آینده کې موږ هم همداسې یو کس جوړ شي، همداسې لوبو کې شرکت وکړو.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی و. د ځایي مسؤلینو په خبره دغلته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسېدلی. دغه سیالۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسېدلی. ځایي طالب مسولین وایي دوی پلان لري چې دا ډول سیالۍ زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبیولا وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل.
بالکل، موږ په څلورو ولسوالیو کې جمنظمونو غوښتنه کړې ده، غلط منظور شوی دی، خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته. ده موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کړنه درکړل شوی، له مؤسساتونه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړې ده انشاءالله چې دوی په غوښتنه باندې، دوی په ډاډ باندې موږ باوري یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنظمونو په روښنایي یو سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي، ګڼ شمېر ځوانان بېکاره سوي، ګڼو له افغانستانه تېښته کړې پر ناقانونه لارو، او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغوی د بېکارۍ له وجې د راپورونو پر اساس نشئی توکو ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلام د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم. زاول حق نو دارمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکښی ده، ډیر سخت وچکلی پکښی ده، خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او دا سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړی ته مشکل لري، هغه وایشي نه لري، هیڅ مشکل نه لري، بالا ګرته ولاړ سي. نو دوی پر د اطراف پښتنه وکي، را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د زموږ په کلی کې که د زموږ کلی که نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایع چالانې شل دېرش کسه کوچنیان پر راټولې، نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه، د زموږ رخت تر یو ځای ورسوي کور ودن، الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکون کو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه را ایله کړي محلی ټولګي ټول پریږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه بندې، ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي، موږ ته خپل سمپونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنونو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
اته تدې هدف لر د سیالاتو نوم روانه راغلي د شیخ خلصان بموهه وخته به مخ پرش کول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر تزم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو له دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی. د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼی. په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي. خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم. اته تر دې هدف لر د سیالتونه م راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، بېخته به مې خپل شکول. یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالي، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بېشمېره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړې. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه، هر څه بسته دي. او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیرېدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کیږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله د دو سبب کیږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم په خپله همدا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د تیرو لحاظو چې دی په دفرژان